دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر قدر منوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل شو لومړی به د دې سات خبرونه ووري
السلام علیکم درنو اوردونکو د امریکا جغ واشنگتن استودیو د زه خلیل خان يم پاموکړې دې سات خبرونه ته د افغانستان د بیا بخلاینې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي تامس ویسټ وړاندوینه کړې چې په افغانستان کې بیا جنگ پیل کېدای شي او به ول چې طالبان په دې کې ناکام شي چې واک تر لاسه کول ورسته د نورو ډلو سره تعامل وکړي د امریکا ځانګړي استازي تامس ویسټ وای چې په قطر کې د سولې د خبرو پر مهال د طالبانو دوه ډلې وې چې وې په قطر کې ډیپلوماټیک مذاکرات مخې ته وړل او بلې تصمیم نیمون کې ډله و چې د پاکستان په کوټه کې ناشته و شغلی ویسټ پرون د چهارشنبه پورس په واشنگتن ډی سی کې د نړیوالو ستراتیژیکو مطالعاتو په بنسټ کې د افغانستان د سولې د مذاکراتو څخه نیولې په دغه هیواد کې د جمهوریت تر سکوت او وسنی بشري او اقتصادي بوران پورې د مسایلو په اړه خبري وکړې ل شغلی ویسټ څخه وپوښتل سوال چې آیا طالبان په خپل کې سره ویشل دي کنه هغه تایید کړه چې د طالبانو په منځ کې د نظرونو اختلاف شته شغلی ویسټ په خپل خبرو کې د طالبانو سره په تعامل کولو او افغانستان سره په مرستو ټینګار وکړ نموري زیاته کړه چې متحده ایالاتونو د 2023 کال د اگست میاشتې له 15 میاشتې د افغانستان سره 1.1 میلیارډ ډالر بشري مرسته کړې ده خو نموري ټینګار وکړ چې د افغانستان سره وسنۍ بشري مرستې دوامدار نه دي او ګراني پریوزي او باید د افغانستان د اقتصادي ثبات لپاره یو سیستم جوړ شي د پاکستان د بارانو چارو وزیر ویلي د دې لپاره چې طالبان د ترګرو ډلو پر وړاندې خپل اراده څرګنده کړي باید مرسته ورسره وسی چې دا ظرفیت ترلاسه کړي شغلی زرداری له سوسیل پرس خبري اژانس سره په مرکه کې غوښتنه کړې چې متحده ایالات دې له طالبانو سره په مستقل ډول ګډ کار وکړي زرداری د افغانستان د هغو شتمنیو د ازادي دوه غوښتنه هم وکړه چې امریکا کنګل کړي او ویلي دي چې دا پیسې طالبانو نه بلکې د افغانستان د خلکو دي د پاکستان د بارنو چارو وزیر داسې محل له نړیوال غواړي چې له طالبانو سره دې مستقیم تعامل وکړي چې د پاکستان صدر اعظم شابه شریف سورز مخ کې د ملګرو ملتونو په می غونډه کې وویل چې تراګر ډلې په افغانستان کې ستا او په خبره ده د سیمې د هیوادونو لپاره د اندېښنې وړ مسله ده د طالبانو مقامات ویلي دي چې پاکستان نه باید د افغانستان د بدنامولو لاري امتیاز ترلاسه کړي د طالبان د حکومت چارواکو د چهارشنبه پرز ویلي چې د روسیې سره د ملیونو ټنو تیلو او غنمو اخیستو موافقه لاسلیک کړي روسیې د مهال چې په اوکرين د يرغل کبل د لویدیځو هیوادونو لخوا د سختو بندیزونو سره مخامخ ده او ماسکاو دې تړسیوي چې د خپل اقتصاد د بیا رغولو لپاره خپل صادرات آسیا هیوادونو ته انتقال کړي د طالبان د حکومت د تجارت او صنعت وزارت بیان عبدالسلام جاوید د فرانسې خبري اژانس ته وویل چې دغه موافقه تیر میاست هغه محل لاسلیک شو چې دغه وزارت وزیر ماسکاو ته سفر کړی وو هغه د دې موافقې مالی تفصيلات پاړه تبصره ونه کړه دغه موافقې لمخې افغانستان ته به ملیونو ټنه تیل یو ملیونو ټنه ډیزل او 15 ټنه پټرولي غاز او 2 ملیون ټنه غنم انتقال شي د وزارت په بیان کې ویل دي چې روسي سره دغه مالونو سپلای به پر اټلونکو څونه یو کې تر سره شي د پښتون ژغورنې د غورزنګ یا پی ټی ایم مدافع وکیل منځکه کړ وای چې هغه ټول بنديان به چې د کراچۍ د زندان څخه د خوشګېدو امر صادر شوی افغانستان ته ولېږل شي مېرمن کاکړ پرون د ازادي رېډيو ته وویل چې یو سل دونوي بنديان لړلې چې د خوشګېدو امر صادر شوی د افغانستان د سفارت په مرسته اتیا تنه په موټرو کې پولیسو لېږدول شوی چې افغانستان ته واوړي او نور به ورسته ولېږل شي هغه وویل چې د بنديانو شاوخوا 3 میاشتې د کراچۍ په زندانونو کې تیر کړې دي ویل کې چې شاوخوا 300 افغانان د کراچۍ پولیسو لخوا په غیواد کې د اقامت د لازم اسنادو د نن لرلو په خاطر نیولې او توقيف کړي وو د ایران کوردستان خودبختیاري سیمه حکومت د چهارشنبه پر زول چې د ایران لخوا په دغه سیمه کې په برت کې وټنه وجلسوي او وتبشتنه نور سخمن سیبي دي د عراق د کوردستان سیمه پلازمینه د اربل روغتیا وزارت په یو بیان کې ویل چې د کوشک جنگ په سیمه کې څلور تنه وجلسوي او 14 تنه زخمن سیبي دي او د غراز د شیروا په سیمه کې 3 تنه وجلسوي او 14 تنه زخمن سیبي دي د کوردستان د سیمه یو لوړ پوړي چارواکي د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې په وشسو کسانو کې ملکیان هم شامل دي د امریکا د متحده ایالاتو د بارنو چارو وزارت د عراق د کوردستان په سیمه باندې د ایران د بلاستیک میزایلو او توغندیو بریدونه غندلې دي ځینې سیمه ییز رسنۍ وایي چې ایران له څو ورځو راهیسې د عراق د کوردستان د چومن او شټګان په سیمه باندې د توغندیو بریدونه کوي چې هلته کوردي ډلې د فشار لاندې راولي چې د میسا امینی د مړینې له کبله د پیلسو مزارو لمړتل څخه لاس واخلي. د ایران اخلاقي پولیسو کوردی میسا امینی د بی اجابۍ لقب له ونیوله او له نیول کېدو درې ورځې وروسته په توقیف کې مړ شو. چې د کار په ایران کې او له ایران څخه د باندې د دغه هیواد حکومت پر ضد مظاهره راوپارولې. ایرانی چارواکو لا په رسمي ډول د دغو توغندیو د بریدونو په اړه څه نه دي ویلي. د متحدو ایالاتو د دفاع وزارت د سه‌شنبې په ورځ د یو راپور په خپرولو سره اعتراف کړی چې د امریکا پوځیانو په 2023 میلادي کال کې په ټول نړۍ کې 12 ملکی کسان وژلي چې ټول په افغانستان کې وو. پینټاګان په دې راپور کې زیاته کړي چې د دوی ارزونې ښکاره کوي چې په 2023 میلادي کال کې د متحدو ایالاتو د نظامی عملیاتو له امله په افغانستان کې کابو 12 کسان وژل شوي او د 15 په شاوخوا کې ټپین شوي دي. د متحدو ایالاتو کانګرس د 2013 کال راهیسې د غیواد دفاع وزارت اړ کړی څو هغوی ته خپل کلنۍ راپور وړاندې کړي او د هغو ملکی کسانو په اړه معلومات ورکړي چې د امریکا د عملیاتو له امله د نړۍ په بیلابیلو برخو کې مړه او یا هم ټپي کیږي. خو دې راپور یو شمیر برخې پټې وې. له دې مخکې پینټاګان اعتراف کړی و چې په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د وو ماشومانو په ګډون 10 ملکی کسان چې د یوې کورنۍ غړي وو وژل شوي دي. د امریکا دفاع وزارت ویلي دي چې د 2023 کال د اګست میاشتې د 9مې په برید کې چې ګمان کېده د داعش پر یو موټر سوی یو لغمه ډکه پېښه وه. خو ټینګار یې وکړ چې یاد وزارت هیڅ قانون نقص کړی نه دی. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واورېدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د چخ خبرونه تر پای واورې. لومړی به دا راپورټ واوري چې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت چارواکي وایي له روسي چارواکو سره یې په ارزانه بیه د 2 میلیونو ټنو غنمو او 2.5 میلیونو ټنو نفتي موادو د اخیستلو په اړه خبرې بشپړ شوي دي. د سیاسي چارو افغان کارپوهان وایي د نړۍ ستر قدرتونه د طالبانو د حکومت دا اقدام د لویدیځو هیوادونو په ضد د یو اقدام په توګه نه ګڼي. نور تفصیل زموږ د خبریال اکرام شینواری په راپورټ کې واوري.
د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایان اخونزاده عبدالسلام جوادوی چې د روسي سره د نفتي موادو او د غنمو د اخیستلو په سر خبرې بشپړې شوې دي. ښاغلي جواد چرشمې په ورځ امریکا غږ اشار اړوي ته ویل چې سمو د وړاندې د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست نورالدین عزیزي په مشرۍ او پلاوي د روسي څخه د نفتي موادو او د غنمو د اخیستلو په سر د خبرو لپاره مسکو ته سفر کړی چې په دې اړه د مقدماتي خبرو وروسته په دې مسله د نورو خبرو د بشپړې دودو لپاره یو پلاوي ته پر سپارل شو. اوس دغه پلاوی د دغه تړون په سر خبري بشپړی کړی دي.
تیم تخنیکی ما مدته در اونجا حضور داشتن.
تقریبا جوادویل زموږ یو تخنیکی تیم د روسي د چارواکو سره د نپتی موادو او خوراکي توکو د اخیستو د تړون د جزئیاتو په سر د خبرو د بشپړېدو لپاره د سمو دی رئیس حلته و. هغه خپل کار بشپړ کړ. هڅه کو چې دا چاري د مالیکی دو پړاوته ورسی. اخوندزاده عبدالسلام جوادویل چې روسي چارواکو لوړاندې د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست سره په خبرو کې په دې مسله یو بد تعامل ته رسیدلی وو. د ریټرز خبري اژانس د صنعت او سوداګرۍ وزارت د سرپرست نورالدین عزیزي له قوله ویلي چې روسي په نړیوال بازار کې دغه توکو د بیو څخه په ټیټه بیه د توکي افغانستان ته ورکړي دي. ښاغلي عزیزي ویلي دغه تړون پر اساس ټاکل شوی روسیه به په کال کې 1 میلیون ټنه پټرول، 1 میلیون ټنه ډیزل او 50,000 ټنه مایع ګاز او هم 2 میلیونه ټنه غنم افغانستان باندې خرڅ. روسي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خو مسکو ته د تیر اګست په میاشت کې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ د وزیر نورالدین عزیزي په مشرۍ د یو پلاوی د سفر پر مهال روسي رسنۍ د روسي او طالبانو چارواکو ترمنځ د دغه هیواد څخه د نفتي موادو او خوراکي توکو د اخیستو په سر د طالبانو د یو پلاوی سره خبرې تایید کړې وې. د طالبانو حکومت د چرشمې په ورځ په ویلامې کې ویلي چې د روسي سره د نفتي موادو او خوراکي توکو تړون د یو کال لپاره دی چې د 2023 کال کې به پرې عمل پیل شي. په ویلامې کې ویل شوي چې په سوله کې به په امتیازي ډول د روسي څخه د افغانستان بازار ته د نفتي موادو او خوراکي توکي راوړل شي. ویلامې کې هیله ښودل شوې چې دغه مواد د رسي دوه سبا خلکو کړی شي چې په بازارونو کې د خپل ارتي وړ مواد پارزانه بیا واخلي. د طالبانو په دروسی څخه د نپتی او خوراکي توکو د اخیستو لپاره د اقدام په داسې حال کې کړی چې تیرونه د امریکا د بهرنی چارو وزیر ویلي چې اوکرين د افغانستان سره د 15,000 ټنه غنمو مرسته کوي. ټاکل شوی د اوکرين د غنمو د مرسته سبا پراتونکو سره ځکه افغانستان ته د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوالې ادارې WFP لاري ورسیږي. د سیاسي چارو افغان کارپو تاریخ پر هغې د طالبانو د حکومت لخوا د روسي څخه د نپتی او خوراکي توکو اخیستو د پریکړې په اړه وایي چې لویدیځ هیوادونه دا اقدام د دغه هیوادو په ضد د یو اقدام په توګه نه ګڼي. طارق پرهادي ویل افغانستان د اقتصادي پلوه یو خوار هیواد دی، نورې نړۍ ورته شاړه ولي، ژمی را روان دی او حکومت ته پکار دي چې د خلکو د ستونزو غم وخوري.
قدرت های دیگه ای را به حیث
خبری پر حاجی ویل نور قدرتونه دا په دې ډول نوی دي چې افغانستان د ناتو په ضد درېدلی دی. افغانستان داسې یو پوځي قوت نه دی چې په بهر کې اغېز ولري. لویدیځ هیوادونه په دې پوهېږي. د اوکراین د جګړې وروسته د نړۍ د نورو برخو په څېر افغانستان کې هم د تېرو بې ډېرې لوړې خطرې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې اوچا د یو وروستي راپور له مخې د تېر 2023 میلادي کال د جون د میاشتې تر روان 2023 میلادي کال د جون تر میاشتې افغانستان کې د تېرو په ځانګړي ډول د ډیزل او بیې کې د 2% څخه زیاتوالی راغلی دی. همداشان د نړۍ نورو برخو په څېر په دغه هېواد کې د خوراکي توکو بیې په ځانګړي ډول د روسیې او اوکراین د جګړې د پیل وروسته ډېرې لوړې خطرې. د افغانستان او روسیې ترمنځ اوسمهال د راکړې ورکړې کچه ډېره ټیټه ده.
افغانستان او نړۍ په اړه تازه خبرونه، سیاسي تحولات او وړاندې څېړنې، د پیښو کره کتنه او ژوره څېړنه د امریکا غږ آشنا تلویزیون د تازه خبرونو او جامع راپورونو موثق منبع.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ د خبرونه اوري. د سې شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د افغانستان د وضعیت په اړه غونډه وکړه. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي مارکس پوتزل وویل تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو تړل د ملا هبت الله اخونزاده پریکړه ده. نوموړي د نجونو د ښوونځیو برسیره د بشري حقوقو څخه سرغړونو او په دغه هیواد کې د ناامنیو د زیاتېدلو په اړه هم خپلې اندېښنې شریکې کړې. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دې غونډه کې د نورو هیوادونو برسیره د هند، پاکستان، ایران، چین او د روسیې استازو هم خبري وکړه. نور حال پر پورت کې ووري.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي مارکس پوتزل د افغانستان د وضعیت په اړه د امنیت شورا په غونډه کې وویل چې د طالبانو سره زموږ د بحثونو په ترڅ کې د دوی مشرانو ویلي چې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځیو تړل د ملا هبت الله اخونزاده له لورې شوي او هغه ته نږدې افراطیان د دغې پریکړې ننګه کوي. نوموړي زیاته کړه چې که طالبان د افغان ټولنې ټولو اړتیاو ته ځواب ورنه کړي او له نړیوالې ټولنې سره د اړیکو په باب کې رغنده ګامونه پورته نه کړي له ناڅرګنده برخلیک سره به مخ شي.
زه ویره لرم چې د افغان طالبانو سره د ستراتیژیکو اړیکو په جوړولو کې به د نړیوالې ټولنې صبر په ختمېدو سي. په تیرو څو میاشتو کې مثبت پرمختګونه سوي خو هغه ډیر لږ او یا ډیر ورو دي. په داسې حال کې چې ډیر کار ته اړتیا ده، په دې کارونو سره د نړیوال انزوا خطر شته.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د سیاسي استازولۍ مرستیال نصیر فائق وویل چې د طالبانو په حکومت کې افغان نجونو د تعلیم له حق څخه محروم دي. نوموړي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څخه وغوښتل چې د افغان نجونو او ښځو غږ واوري او حمایت وکړي. ښاغلی فائق د افغانستان د بشري او اقتصادي وضعیت ته په کتو له افغانانو سره د نړیوالو دوامدارو مرستو غوښتنه وکړه.
زه له دغه شورا څخه غواړم چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د تضمین لپاره د بندیزونو په ګډون له ټولو منابعو څخه کار واخلي.
د پاکستان استازي منیر اکرم هم د طرحګرۍ مسلې ته اشاره وکړه او وی ویل چې هیواد د هغه تروریزم په اړه چې په افغانستان کې شتون لري اندېښمن دی. نوموړي له طالبانو وغوښتل چې طرحګرو ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې څخه د ګاونډیانو او نورو هیوادونو په ضد کار واخلي.
د پاکستان او نړیوالې ټولنې د پاره تر ټولو ستر اندېښنه د افغانستان پېښېدونکې ترهګري ده. په دې وروستیو کې د چارواکو وژنې، چاودنې او په ځانګړي ډول د روسیې په سفارت برید د دغو اندېښنو ثبوت دی.
له بلې خوا په دغه غونډه کې د چین مرستیال استازي چینګ شوانګ وویل چې افغانستان له شلو کلونو جګړې وروسته د بیا رغونې او سولې یوې مرحلې ته داخل شوی دی او اوس باید افغانان په خپله د خپل راتلونکي په اړه پریکړه وکړي.
نړیواله ټولنه باید د افغانستان له موقت حکومت سره په عملي ډول اړیکې وساتي او په فعاله توګه متقابل عمل وکړي، په صبر سره ورته لارښوونه وکړي، متقابل تفاهم او باور زیات کړي او د افغانستان له موقت حکومت سره د ټول شموله او منځلاري حکومت په جوړولو کې مرسته وکړي.
لبل خو د امریکا غک سره د طالبانو ویان زبی الله مجاهد د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته په خبرګون کې د مارس پوزل خبرو برادولو سره وویل چې دلته بشري حقوقونه خوندي دي او پر شته ستونزو باندې کار روان دی.
پوزل په خبرو کې راغلي دي یا دعوی شوی دي داسې وضعیت هم نه ده. د خلکو دلته تامین دي، د خلکو ورکول کېږي، یو تعداد شکایتو ګیله لري، د هغو په غوښتنو باندې کار روان ده، د تعلیم په موضوع باندې کار روان ده. دا داسې شیان نه دي چې موږ د هغو انکار کړی یو یا
دی. غونډه د افغانستان د مخکنی حکومت د پارلمان غړي فوزیه کوپی هم وربلل شوې وه. نوموړي د ملګرو ملتونو امنیت شورا نه د خبرو اترو لپاره د یو قوي میکانیزم جوړولو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په دې غونډه کې د روسیې، متحده ایالاتونو، ایران او پاکستان په ګډون شلو هیوادونو ګډون کړی و، خو طالبان نه وربلل شوي. احسان الله ریبزی، امریکا غږ، واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه.
تاسو دا منئ چې دا ټول تنظیم مدیریت پاکستان وکړو، سمه ده؟
پاکستان فرنٹ لائن او باقی دا چې پاکستان کړی دی د کې شک نشته دی، لیکن په دې کې ایران هم شامل او په دې کې مغربي
بالکل
ټول شامل او هم تاسو خصوصا
د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو.
دا د رادیکالایزیشن یا د افراطیت د دیسیو ټولهن دا یو پروژه یو لوی پروژه ده. د دې پروژې یو لوی برخه پاکستان او پاکستان پاوز په ټیکه وکړه.
هایل د هری جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ باندې
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه د نړۍ رپورټونو ته دوام ورکوه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مامورینو د ایران امنیتي ځواکونو لخوا د هغو احتجاج کوونکو پر خلاف د تشدد غندنه کړې ده چې په تهران کې د مذهبي پولیسو سره د توقيف په دوران کې د یوې ځوانې مېرمنې د مړینې په وجه په غوسه دي. لا جنیو ته خبریالې لیزا شلاین در لیژل رپورت خلاصه از مش همکار سید سلیمان شاه تستول ولې.
د ایران د ارشاد د مذهبي پولیسو سره د توقيف په دوران کې د دویشکلنې مېرمنې مهسا امینه لمړین نورستا په یو وخت کې د اعتراض په توګه دغه هواد په 15 ولایتونو کې احتجاجي مظاهره پیل شوې. د تش په نامه ارشاد پولیسو نوموړې په تهران کې د سپتمبر په 14 په مناسب ډول د حجاب نه غوښتلو په تور نیولې و. په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر وای چې د احتجاجي مظاهرو لپیل کېدو وروسته تر دې وخته پورې د ایران د امنیتي ځواکونو په لاس د وژل شوو، ژوبل شوو او نیول شوو کسانو د دقیق شمیر معلومول مشکل دي. چارواکو پر مخابراتي سیستم باندې محدودیتونه لګولې دي، په داسې حال کې چې دولتي مطبوعاتو د وژل شوو کسانو شمیر یو څه لږ ښودلی، خو په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر وینده میرمن روبینا شمدسانی وای کم غیر دولتي سازمانونه چې د موجوده وضعیت څارنه کوي د دغه شمیرنې د زیاتو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی. شمدسانی امریکا غږ ته وویل چې د یوې اعتباري سرچینې په باور د ښځو او ماشومانو په شمول شپږ اویا احتجاج کوونکي وژل شوي دي. په یوولس ولایتونو کې په سلګونو نور کسان هم ژوبل شوي دي.
We are extremely concerned by comments by some leaders vilifying protests.
موږ د احتجاج کوونکو پر خلاف د ځینو مشرانو د سپکاوي نه ډکو تبصرو او په ښکاره توګه د هغوی په ضد د غیر ضروري زور او طاقت نه د کار اخیستلو له امله سخت اندېښمن یو. له طاقت نه باید یوازې هغه مهال کار واخیستل شي چې د چا ژوند په خطر کې او یا د ټپي کېدو نه د کوم جدي خطر ویره موجود دی.
ویل کیږي چې د لکتلګه اتلسو ژورنالیستانو، د بشري حقوقو د مدافعانو او د مدني ټولنو د فعالانو او مدافع وکیلانو په شمول چارواکو په سلګونو کسان نیولې دي. روینا شمدسانی وای که څه هم چې په ایران کې ښځو څو ځله مخکې هم د تیرو څلورو لسیزو په دوران کې مظاهرې کړې وې، خو د ارشاد د پولیسو لخوا د مهسا امینی د وهلو، ټکولو او بالاخره د هغې مړینه داسې یوه پیښه وه چې د ایران د خلکو لپاره نوره د برداشت او تحمل وړ نه وه. او دا ځلې په ټول ایران کې د ټولنې د مختلفو قشرونو افراد د ایران په مختلفو ولایتونو کې د احتجاج په غرض راووتل.
Women human rights defenders who have protested the use of the hijab or who have taken steps to remove
د خپل د بشري حقوقو کوم مدافعین چې په جبري ډول د حجاب د اغوستلو په خلاف خپل غوونه پورته کړی وو، لړ ډیرو کلونو راځي په نخښي وي. ربړول شوی، نیول شوی او ټکول شوی دی. د یو شمیر هغه خزو دوسی لا تر اوسه هم نه دی فیصله شوی چې د حجاب په وجه نیول شوی وي او د جرم تور په لګول شوی وو.
ایرانی پولیس د توقيف په دوران کې د محسا امینی له وهلو او ټکول نه انکار کوي. شمدسانی وای چې د ایرانی چارواکو لخوا په کافی اندازه د ځوابي اقداماتو نه کولو، سړکونو او لارو ته د قهرجنو مظاهره چانو دروتلو او همداشان د چارواکو لخوا د ټيلي کمیونیکیشن مخابراتي نظام تړلو د ایران پر ټولنې باندې جدي اغیزه کړې. شمدسانی ویل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر پر ایرانی چارواکو باندې غږ کوي چې وسنی خراب وضعیت ته په جدي ډول متوجي شي، د غونډو د جوړولو حق ته د احترام ساتلو او د بیان د ازادۍ احترام ساتلو ضرورت احساسيږي. حکومت باید د احتجاج کوونکو د سپکولو او بدنامولو پر ځای د هغوی غږ واوري او غوږ دی ورته ونیسي. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگتن.
اتصال زموږ استاسې پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسې پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبې تر پنج شنبې د ماخام پر پینځو بجو او دیشو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
قدر من اوریدونکو، د پکتیکا هغه پلار چې خپلې لونې به یې 12 کیلومتره لرې ښوونځي ته پیاده بیولې، له طالبانو غواړي چې ژر تر ژره دې ښوونځي بیرته پرانیسي چې لونې یې خپلې زده کړې سر ته ورسوي او د تیرو کلونو خواري هسې عبس نسي. که څه هم تیر جمهوري نظام میاخان د پوهنې اتل بللی و او د هغه په نامه یو لومړنی ښوونځی هم پرانیسته، خو میاخان خپلو اولادونو ته د ثانوي زده کړو د بیرته اجازه غوښتنه کوي. نور تفصیل په دې راپور کې باوري.
پوره یو کال کېږي چې د میاخان دوه لورګانو خپل دغه ښوونځی بیرته نه دی لیدلې، هغه چې د راتلونکي ښه ژوند ډېرې هیلې ورپورې تړلې. د پکتیکا د غسپینګری خپل لونی ډیر کلاغه خونځي ته پیاده بيولې چې لکالي 12 کیلومتر لري، ځکه خو د جمهوریت په وخت میاخان ته د پوهنې د اتل لقب ورکړل شوو. خو میاخان د طالبانو د حکومت هغه پریکړه سخت نه هلي کړې چې لشپغم ټولګي په پور تنجونی د درس پابندي لګولې، ځکه دغه عمر خوړلې په درې لونو کې دوه د اتم او نه هم ټولګي زکون کې وي.
اوس چې ته درس نه یاي، اوس کوڅ کې د خپل درسونه یاي د اتم نه سم تراتم سم پوري دا کتابونه هم ستایي لکه یې دغه ګوري سره نو اوس ساید برابر شي، بیا شي یا دغه ولسم ته ورسې د عصو سبق پیدا شي، معلم یا معلمه پیدا شي، نو دا مو خواهش درو چې دا سبقونه مو اوسم پیایو بیا یې پیایو.
سایری او جنتی ته د خوانځي د تګ لپاره د تیاری د پخوانی شیبي اوس یو خوګ یاد ده. خو هغه هلی په سوځیدوري چې اګنیل خوانځي به فارغ شي او د تبابت هغه ارمان ته به ورسي چې د پکتیکا د خزینه ناروغانو تداوی به وکي. خو کشرای خور پلوشه اوس د میاخان په نامه د جوړشوي خوانځي دویم ټولګي کې درس وای او اندېخمنه ده چې څلور کال وروسته به څکیږي. زه سره
درس وایم، زباغلا استاد سمنور دکانه ته به درس یم، زم ډیر ورته خپایم سي د درس ویلا دی بلا استاد سوي خپل واته به ډیر غره سوالای وو خدمت.
د میاخان وینا ده چې لورګانی په کال کې په دې هیله د تیرو درسونو تکرار ته دوام ورکوي چې ګنی بیرته به خوانځي پرانستل شي. هغه واکمنو ته د پیغور په ټکوایي کې خوانځي هم د سی بن وساتل شي، نو حتمی ده چې د تبابت چاره ایواز سړو ته پاتې کیدونکې ده.
نو موږ ته څه شنو کولای شي یو خور لور نه جوړ یو ډاکټر ته وسی، ایا اند دې ته پاره جوړ شي یو ډاکټر یا خور لور مریږي ته وسی سایا پردای سره خوانځي، نو دا خایسته مال ټول غرونو جتا خایسته چې دا یو وخت کې دا ډاکټر پیدا شي دا ځکه چې په کونه وایي.
دغه د یو کال پوره شو چې طالبانو په ټول وطن کې لشپغم پورته د جنونو مکتبونه تړلې دي. کله کلتوري مسلې غنی او کله ورته د مناسب چاپیریال د جوړېدو خبره کوي، خو میلیونونه جنونی د مکتبونو بیرته شروع کېدل غواړي. او د میاخان لورګانی په دې تمه دي چې خپل خوانځي ته لکه د تیر کال دا مزل بیا شروع کړي.
درنوریدونکو، د کونړ سن مشاعره د لسیزو راهیسې د کونړ د سن پر غاړو جوړیږي، خو له هیواده بهر دا مشاعره هر کال په جرمنی کې د اروپا میشتو افغانانو لخوا جوړیږي. سش کال هم د ګڼو کلتوري او ادبي شخصیتونو کوربنه وه، خو سش کال پکې تر ډیره اروپا او جرمنی ته نو راغلو افغان کډوالو ګډون کړی و، چې دا ډول پروګرامونه د خپلو راتلونکو نسلونو لپاره ګټور ګڼي. هیلی اسد په دې باره کې رپورت لري.
گلی خود شیر و زمزم و پجبا د جرمنی کولن خار د کونړ سیند کلنۍ مشاعرې ګڼ افغان کډوال په یو ټغر راټول کړي دي. له وطن ډیرو نو راغلو پکې د شیر په ژبا د جلا وطنۍ درد او هلته له واکمنو ګیلې لرلې. شاعری ته د اروپا له ګڼو هیوادونو شاعران او لیکوالان راغلي وو. میرمنې هم د دې مشاعرې غوښنه برخه وچی، په خپلو شعرونو یې د نورو میرمنو د ښه ژوند لپاره پیغامونه لرل. د کونړ سیند کلنۍ مشاعره چې له 2001 کال راهیسې هر کال جوړیږي، سکه له توپیر نو راغلو افغان کډوالو ته هر کله او پکې د هغوی شتون و. د دې مشاعرې قربا عزیز سرشار وای چې د خپل ژبې د غوړېدا لپاره د هڅه کوي.
موږ د خپل ژبې خپل هواد په وړاندې مسؤلیتونه لرو. سخت په دې معنا دی چې موږ یو پردي هواد اوسېږو، هغه امکانات چې موږ ته لازم دي هغه نه یو خپل هڅه کوو، کوشش کوو، او بیا وروسته احساس زموږ ډېر ښه چې اقلا موږ د خپل ژبې او هوادوالو په وړاندې یو مسؤلیت ادا کړی.
په جرمنی کې چې ګڼ شمېر افغانان میشت دي، د دا ډول پروګرامونو جوړول ګڼو ته د یو ځای کېدو او د جلا وطنۍ له احساسه د لرې کېدو ښه موقع برابروي.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونې د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونې کتلای هم شي. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 3798 شپېته چینل او د آشنا رادیو خبرونه په 3798 شپېته چینل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
درنو ریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه خمنانه چې زموږ خبرونه اوري.